په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په می میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 222 لویو روغتیایي مرکزونو سره څه کم 440 د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. WHO همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په می میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ټول ټال 4,240 ماشومان بستر شوي او درمل نه شوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډیر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د دې هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به په روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري او په ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې اومد تیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلې دي. هغه رویترز خبری آژانس د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلې دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیر یکشن بي پورس کراچۍ ته رسیدلې. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ شوی قرارداد له مخې به روسیه 3000 ټنه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45000 ټنه یې رسیدلی او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لاره پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروس د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلاند ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. دغه بټۍ د دنیپر پر سیند جوړ شوی هغه بند ته نږدې ده چې تېره اونۍ ویجاړ شو او ورسره د دغې بټۍ د خوندیتوب په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. لبل خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په اصلي ټاټو ویکریوی ریا کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تیر شپې د روسیې د یو توغندوی د لګیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,200 ته ورسید. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د دې ښار ښاروال الکساندر ویلکول پر ټیلیګرام لیکلی چې سبا په دې ښار کې عمومي ویر اعلان شوی دی. هغه ویلي چې روسي توغندیو یوازې ولسی وګړي او بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د هغه په وینا د شپږو توغندیو یوه هم په پوځي هدفونه نه دي په نښه کړي. او د افغانستان او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې دوهمه سیالي روانه ده. ایران تر اوسه شپږ ګولونه وهلي. افغانستان چې اوس له ایران سره دوهم میدان کې لوبه کوي یو ګول وهلی دی. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړی لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته بایللې ده. لبل خو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان سمو د مخکې د تمرین په مهال د ملا درد احساس کړ او د ډاکټرانو د دته د دمي سپارښتنه وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې 3 ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مولا زادی لړو واوریدل او وړاندې خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي لغږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هیواد مرستندوی ماسي کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو د مدني چارو د یوه فعال نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه کول، بشری کومکونه وسد.
یو شمیر افغانان هیله مند چې د هغه نوي تړون له مخې بچی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
هیله لرو چې هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او امریکا ته ورسوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نه غږول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسؤلین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېدله چې پر دې هم محدودیت ولګېد. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د طالبان حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خاوندانو ته امر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي دي امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو خاوندانو غوښتل کېږي چې د موسیقي غږول بند کړي او لوغو کړنو څخه چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې وي ډډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خاوندانو سره په کتنه کې لوغو غوښتل چې موضوع جدی ونیسی. په خاډغه وزارت په لفظي ډول دی ودونه په تالارونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو لپاره وسلو څخه د ډډه کول ویلی وو او د نارینه په تالارونو کې د موسیقي غږول هم معنی وو. خو اوس په تالارونو کې خزینه برخه هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو د یو تالار مسول محمد فهیم ایوبی ویل چې تیرونه د طالبانو د حکومت له خوا د ودونو د تالارونو د اتحادیه له خوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشوه. هغه وایي د واده مراسم باید د دود او دستور لمخې په موسیقي او خوخی سره تر سره شي او د خلکو د خوخی مخه باید ونینیول شي.
محفل یا روسی با یک خوشحالی با یک
د ودونو محفلونه په خوخی او خکلو دودونو خایسته وي چې باید تر سره شي. د ل موسیقي پرته امکان نه لري. په خو به د نارینه په برخه کې ژوندۍ موسیقي او خلک په شوق راتل. له هغه وخت چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډیر کم شوی دي.
پام دی الګی د کابل یو اوسیدونکو وایي چې ودونه او د خوخی مراسم باید له ساز او موسیقي سره تر سره شي.
نشد در روسی یکی از دوستان رفتم که
تیر شپه د دوستانو د واده یو محفل ته لاړم. محفل له موسیقي پرته ډیر آرام خلاص شو. له ساز او سرود پرته واده د ختم او خیرات په سیروي چې نه کوربه او نه هم میلمه خوند ورنه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تیرونی په ایرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غږول کیږي. که څه هم خو په دې ولایت کې هم د نارینه په برخه کې موسیقي نه غږول کیدله. په همدې حال کې د سیمه ییز رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غږولو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی اکف ماجر نظر هم واخلو. خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو طالبانو څو ځلې موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی په رسنیو کې د موسیقي غږول او بیا په رستورانتونو، مسافروړونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګېده او په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول او ډیری له افغانستانه وتل او یا یې نور کارونو ته مخه کړه.
ازادي راډیو تلویزیون ستاسو له تاسو سره ده.
د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه هم تصویب کړه چې پر بنسټ یې د کاناډا مرستندوی ټولنو ته اجازه ورکول کېږي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. دغه لایحه چې د کاناډا ولسی جرګې تصویب کړې ده د تایید لپاره د مشرانو جرګې ته هم استول شوې ده. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د کاناډا د قانون له مخې د دې هیواد مرستندوی ټولنې له دې منه شوي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نو تفصیل په دې راپور کې
پر دغه مرسته مسلې دا یې جمان ممري دا نه د سکون چې دا د بل کالی راته ولا ومر ور د بل چای راته
زرلخته د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ته هغه همداسې مهال چې لا دې وخت ډوډۍ په ډېره ستونزمن ډول پیدا کوي. بې وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده. شاید دا په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د سی یو څلوېښت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنېږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه د کاناډا په استازو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډېر شمېر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي موسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د دولس تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېښت لایحې له مخې د کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې یو شمېر سناتورانې په زند او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي دا سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په زند عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هېواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چنو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایه کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت یې جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هېواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړې که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امریکا چې د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هېواد مرستندوی ماسي کولای شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د کاناډا د مشرانو جرګې د کاناډا د ولسی جرګې د دغه وروستۍ پریکړې په باب له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې البته چې کړې دي اغېزناکې وي او د بیا پیل لپاره په افغانستان کې بشري ستونزو په کمیدو کې څومره مرسته کولی شي.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شه افغانستان کې ځکه د خپل ملک دی چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري. د دې په اساس د سیاست خارجي کې هم دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دی چې اکثره ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یې جنایت دی دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندوي. خو بیا بل اړخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بېجره سوی او کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې او یا نورې څه آسیب پذیر او دوی یعنی پذیرها کسان کاناډا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هېوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موسسات دی. موسسات خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی یعنی خزرفیات لري لکه حکومتونه غوندې کولای شي چې خدمات ارزه کړي خلکو ته. ډېر مرصاد دي چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کمک وکړي افغانستان ته، دوی سره کار هم کړی دي، پارتنرشپ کړی دي، دوی پروژو تطبیق کړی دي، هم حسابدهي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دي او دوی سره اعتبار هم لري. او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی محصق اطلاع نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. ځینې جایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپله سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاب کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی. یعنی ځینې جایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکان نه سو استفاده وکړي یا د حاکم دل نه سو افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي دې په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړي دي. یعنی د کومکونو چې دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کیدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کیدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکم شي؟
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه بخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 100,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی درش میلون ندیر خلق دید و متاسفانه ننصبا دیر با فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم چه دیم مشمون دی و شزی دی، خصوصا شزی سید خاکار که وظیفه دلو در خپل وظیفه لاسوار کردی، اکثر شزی بی سرپرست و نگه بی سرپرست شزی نو در خپل در کور ناناور و متاسفانه چه دی کار وخستل شو و دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسته دلگی بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیسنن سوا افغانان مسلم آجه دی. او در بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان شتمنی پلاس که دی اقوی آسی پذیرم ندی.
له مدني فعال خلیل روفی سره د کانادا د ولسی جرګې د اورستي اقدام په باب مرکه د کانادا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هیواد مرستندوی ماسې کولی شي چې بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اورېدلای سي. د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر افغانان هیله مند دي چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 200 بنسټونو جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د میشتېدو په هدف انکار کوي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپلو افغان همکارانو د لیک پروسې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې ښاغلی بلینکن د دوشنبې په ورځ د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیږد کې مرسته کوي. ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپلو افغان همکارانو د لیږد او بیا میشتېدنې پروسې ته دوام ورکړي. موږ ژمن یو چې خپله دا ژمنه عملي کړو لکه له دې ډلې سره په ګډه، او دا هغه کار دی چې موږ یې کوو.
ښاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه له 90,000 ډېر افغانان امریکا ته لیږدول شوي دي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 200 بنسټونو څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدو په خاطر کار کوي. د دې ائتلاف مسؤول شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیږد کې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا یې هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډېر نور کار ته اړتیا شته. په ورته وخت کې د امریکا په بهرنیو کورنۍ چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکي مارا تکاچ د افغانانو د تخلیل له ائتلاف سره د تړون په مهال د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس 150 فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې له مخې به د دې ویزې پروسه لنډه شي. ځینې هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر یې د پناه غوښتنې قضیې وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپله نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځلې دغه وعده چې کومه وعده یې کړې یا کومه پرېکړه یې کړې یا کوم لاسلیک چې کړی دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولی شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او د تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر یې د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د پرونۍ ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره یې لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي چې دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپله ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کیسونه یې درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
نن د زمري څلېرشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې سږ کال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند یې ډېر تریخ شوی او نه پوهېږي چې د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. نور په دې رپورټ کې
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
زه نه پوهېږم چې نن د مور ورځ ده. په ژوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. وخت خراب دی، په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه لمانځل کېږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړي وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر بیست.
زه شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده او دا ډېر اغېز کوي.
هم خورده خیلی خیلی متاثر کننده است.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافری تړ شوې دي. مریم احمدی چې د تیر نظام لړنګیدو وروسته افغانستان خپل کورنۍ پریښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ونمانځي.
ما که تک یار غربت هستم، دور از مادر.
زه په یوه بهرني هیواد کې یم، له خپلې مور څخه لرې یم. زه نشم کولی د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما ځوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم، او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونه میتون کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم، او زه واقعیا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، شکر د پالیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په جنیوا کې د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتیکو ماموریتونو د همغږۍ شورا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور د هرکلی ترڅنګ له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې پر طالبانو د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور کې طالبان له ترهګرو ډلو سره پر اړیکو تورن کړی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږۍ شورا د دوشنبه پورس په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړنې او څارنې کمیټې د وروستي راپور د موندنو هرکلی وکړ. په دې اعلامیه کې دا شوه چې د دې راپور موندنې د افغانانو هغه خبرې دي چې له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو د تحمیل شویو حکومت د پایلو په اړه وي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې خلکو د طالبانو له حزبي او د ښځو د ضد سیاستونو په اړه چې له بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه د سختو سرغړونو یوه بېلګه ده اندېښنې ښودلي دي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو ماموریت د همغږي شورا بیا هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو لا زیات اغیزمن فشار راوړي څو هغوی د ټول شموله حکومت جوړولو ته اړ کړي. د دې اعلامیې د خپرېدو په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د پخواني نظام سفیر او دایمي استازي نصیر اندیشه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان د سیاسي او کنسولګرۍ نمائندګۍ شورا یو اعلامیه خپره کړه چې په کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 1988 کال د تحلیل او کتنې ټیم په ځانګړې توګه د طالبانو د سختو کمیز جوړښت په اړه د تعصبي نظام او داسې نظام په اړه چې د ښځو ضد دی او هیڅ چاته د منلو وړ نه دی په ملي او نړیوالو معیارونو ټینګار شوی.
ښاغلی اندیشوی د یو مشروع دیموکراتیک او ټول شمول حکومت رامنځته کېدو اغیزمنې هڅې کولی شي چې افغانستان له کورنۍ او سیمه ییزو ګواښونو خوندي وساتي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او تحلیل کمیټې په راپور کې چې د تېرې جمعې په ورځ خپور کړی طالبان تورن شوي چې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په افغانستان کې خپلې توکمیزې استبدادي او نه توجیه کوونکي سیاستونه پلي کوي، هغه څه چې طالبانو بیا رد کړي دي. په ورته وخت کې په ناروې کې د پخواني جمهوري نظام مخکنی سفیر شکریه بارکزی وایي چې پر طالبانو زیات فشار او د دوی جواب ویلو ته اړ کول د افغانستان په ګټه دي.
تر
که را رضی که جدن ضرورت به احساس میشه که طالبا باید به احساس همان موافقت نامه که خودشان
سربیره پرده چارتی علی دلکی که طالبان باید دخبال حق ترون پاس از چل نریوال طولن سرای لسلی کرده مسئول و پیشندر شی اری نده چه دستی و میکانیزم رمیسته شی چه دوی ده خلق و پورنده ده چلن داد باو ده حقونو ده درنوی ده افغانستان ده تولیز امنیت او تروریستی فعالیتونو پرده حساب ورکون کیوی
سرتاسری افغانستان فعالیت گروه های تروریستی باید اینا جواب ده و پاسخگو باشد.
حتی موکل چی پدیر ده طالبان ده حکومت ده ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلخو هغه دغه راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنو ته ثواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې طالبان لا هم په خپلو ژمنو کې پاتې بلل شوي دي. دوی له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د تړون په نام لیکولو تورن شوي دي. د دغه راپور له مخې ترهګرې ډلې له دغه فرصته ګټه پورته کوي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې